السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا ریاست وایي کونه توانی کی چې په وو ولایتونو کې رائے بیا وشمیري، نو د ورستۍ پریکړې لپاره به خپل عملیاتي پلان د کمیسون بورډ ته وسپاري. بلخوا د افغانستان د ملي شورا او شمیر غړو د انتخاباتو خپلواک کمیسون غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د ولسمشرۍ لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دا او یو شمیر نور موضوعات مو په دې روانه نیم ساعت پښتو خبری مجله کې راټول کړي. زه اکرام الله اکرام یم او دا نیم ساعت کې را سره رامین کاکړ د تخنیک په برخه کې همکاري کوي. خو په پایل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې سالم محمد صالح برابر کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د څبندې زرو محلونو رای باطل اعلان کړي. چک جمهوریت ویلي چې پوځیان به سر له راتلونکي کاله د باګرام پوځي اډې ساتنه ودروي. امنیتی ځواکونو د عراق په جنوب کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړې چې په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 1109 محلونو رایې باطل اعلان کړي دي. کمیسون دغه رایې وروسته له دې باطل اعلان کړي چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمیرلې. د ټاکنو خپلواک کمیسون یو ویان زبی سعادت نن ازادي راډیو ته وویل
تر دې دمه پورې دغه ولایتونو څخه چې معلومات راغلي دي په ټوله کې د 1109 محلونو تفتیش او بیا شمیرنه ترسره شوې وه چې دغه ټول محلونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فیصلې پر اساس باطل اعلان شوي دي.
ټاکل شوی و چې په نږدې 2500 محلونو کې رای بیا وشمیرل سي. خو د عبدالله د انتخاباتي ټیم د مخالفت له کبله په وو ولایتونو کې دغه کار نه دی ترسره شوی. چک جمهوریت ویلی چې پوځیان به سر له راتلونکي کاله د باګرام پوځي اډې ساتنه بند کړي. د چک خبری اژانس په حواله د دغه هیواد دفاع وزیر لوبومیر مینتار پرون ویلي دا کار په افغانستان کې د چک د ماموریت د پای ته رسیدو له شرایطو سره سم ترسره کیږي. په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د چک جمهوریت د جنگي ماموریت له ختمېدو سره به دغه هیواد د افغان ځانګړو ځواکونو پر روزنه تمرکز کوي. په 2020 میلادي کال کې به افغانستان د طبي پوځي ټیم له ترستولو وروسته افغان پوځیانو ته طبي مرستې برابروي. دا محل په افغانستان کې د چکی سرتیرو شمیر 250 تر رسیدلی چې 1100 تنه د باګرام پوځي اډې د غزمې تر څنګ دفاعي مسؤلیتونه لري. د چک جمهوریت سرتیرو له شپږو کلونو راهیسې د باګرام پوځي اډې په ساتنه کې همکاري کوي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې 25 وسلوال طالبان او 8 افغان سرتیری وژل شوي دي. د دایکنډي د ولی ویاندې سکینې احسانی ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو نن سهار په ګجران ولسوالۍ کې پر څو پوستو حمله وکړه. د هغې په خبرو وروسته نشته شوي چې په نتیجه کې 25 وسلوال او 8 سرتیری وژل شوي دي. د ولی ویاند وایي چې 4 نور سرتیری ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو لکه فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغو بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران رژیم خورا دوه مخه بللی.
We are calling on our موږ د فیسبوک، انستګرام او ټویټر پر شان د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه غواړو چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی، د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحانی اکاونټونه تر هغو بند کړي چې دوی د خپلو خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړی نه وي.
براین هوک دغه راز ویلی چې د ایران رژیم په داسال کې پر خپل خلکو انټرنیټ قطع کوي چې په خپل له دغو ټولنیزو شبکو څخه کار اخیستو ته دوام ورکوي. د ایران حکومت د تیرې اونۍ د مظاهرو پر مهال پر خلکو انټرنیټ تر ډیره حده قطع کړ. امنیتي ځواکونو د عراق په جنوب کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړي. لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي او په لسګونو نورو ټپیان کړي دي. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي لږ تر لږه 2 کسان نن هغه وخت وژل سول او تر اویا زیات نور ژوبل سول چې امنیتي ځواکونو بصرې ته نږدې په ام قصر بندري ښار کې د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره ډزې وکړې. بل خواتیر شپه اعتراض کوونکي د شار پر دریو پلونو راټول سی وو چې امنیتي ځواکونه د تیتو پر کولو لپاره وژونکي وسلې او وشکې بهونکي غاز کارولي او درې کسان یې دلته په نتیجه کې وژل سوي دي. سرچینې وایي تر 500 زیات کسان د شخړو پر مهال تر ډیره د مرمیو او د وشکې بهونکي غاز د کارونې په نتیجه کې چاپیان سوي دي. د اکتوبر له لومړیو په عراق کې د پیل سوو اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 330 کسان وژل سوي دي. دغه اعتراضونه د اداري فساد، بیکاري او کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله پیل سوي. شوی دی. او د نړۍ د کاتولیک کیسایانو مشر پاپ فرانسیس له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن یکشنبه د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه. ناګاساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیواله جګړه کې امریکا ورباندې اټوم بم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زره کسان ووژل سول. خو وروسته خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. ده د ناګاساکي د اټومي بم په هایپو سینټر پارک کې وویل دا ځای موږ ته هغه درد او وحشتناک تیراخ روشانه کوي چې موږ انسانان یو بل ته پېښولی سو. په 1945 میلادي کال کې د امریکا په اټومي حمله کې په ناګاساکي ښار کې 4000 کسان وژل شوي وو. تر دې درې ورځې مخکې د امریکا جنګي الوتکې د جاپان پر بل ښار هیروشیما بم اټومي بم غورځولی وو چې 1400 کسان یې په نتیجه کې وژل شوي وو.
موږ آزادی رادیو نه اوري. درنو دوستانو خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کړل. که غواړی دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ وای اوري او وی لولې نو پته مو دا آزادی رادیو ټکی کا. وړاندې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس وایي که دوی ونتوانیږي چې په وو ولایتونو کې رای بیا وشمیري نو د وروستۍ پریکړې لپاره به خپل عملیاتي پلان د کمیسون بورډ ته وسپاري.
تمام گزارشات عملیاتی خود به کمیسیون انتخابات شریک می سازیم و هر تصمیمی که برد کمیسیون انتخابات گرفت ما به طابق قضو او را تطبیق میکنیم و عملی می سازیم.
بلخوا د افغانستان د ملی شورای وشمیر غړي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی ژر تر ژره د ولسمشری انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
ما از کمیسیون مستقل انتخابات خواهش مندیم که نتایج ابتدایی انتخابات اعتراض کنند.
بلخوا د ننګرهار یو شمیر خبریالان ویلی چې د بیلابیلو ریپورټونو پر مهال ورته د دې ولایت یو شمیر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي.
ځینې رئیسان ښه معلومات ورکوي مګر ډیر رئیسان نه مرکې ته حاضرېږي نه د خپلو کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. موږ له حکومت غوښتنه دا ده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولس ته په خیر دي.
په یو ریپورت کې به دا هم باورې چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دی چې غوښتل یې د بیجنګ په ناسته کې ګډون وکړي خو ولسمشر محمد اشرف غنی مخالفت کړی. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. درنو دوستانو روانه پښتو نیم ساعته خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو دوام کوي. هیله در سره پاتې شئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس وایي که دوی ونتوانیږي چې په وو ولایتونو کې رای بیا وشمیري نو د وروستۍ پریکړې او د پایلو د اعلان لپاره به د کمیسون بورډ ته خپل عملیاتي پلان وسپاري. حبیب الرحمن نن خبریالانو ته وویل چې دوی په دې اړه په اړوندو ولایتونو کې له امنیتي مسؤلینو هم مرسته غوښتي. بلخوا د انتخاباتو کمیسون یو شمیر کمیشنران وایي چې د ستونزې د حل لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به دا ستونزه حل شي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په وو ولایتونو کې د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو اعلان له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یکشنبه په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ګواښ وکړ که چا تفتیش او بیا شمیرنې ته اجازه ورنه کړه نو خپل عملیاتي راپور به د وروستۍ پریکړې لپاره د کمیسون بورډ ته وسپاري.
اگر ولایت کې ما ته هنوز نه تانستمون
هغه وایي په هغه ولایتونو کې چې موږ ونه توانیږو بیا شمیرنې ترسره کړو موږ ټول عملیاتي راپورونه کمیسون ته سپارو او هر تصمیم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بورډ دونیو موږ هغه عملی کوو
او تطبیق میکنیم او عملی میسازیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې درویش ولایتونو د رایو بیا شمیرنې معلومات سرور ته انتقال شوي. د کابل او هلمند به د یکشنبې ورځې تر پایه سیستم ته داخل سي او د ننګرهار او کندهار ولایتونو بیا شمیرنې پروسه به تر سبا بشپړه سي. د دغه کمیسیون کمیشنر عصمت الله مال وایي چې په سری پل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریه، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته د اجازه ورکولو لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره په خبرو بوخت دي.
مونږه کوشش کوو او تر اوسه مو کوشش کړی ده. مونږه دروازې خلاصې دي. مونږ څو واره د ټولو محترمو نماندانو استادو سره دلته لیدلې دي، بیا هم ورسره ګورو. امید ده چې دا مشکل حل شي او زه مطمئن یم چې حل کیږي. ان شاء در صورت کې حل نشو باز رهبری کمیسون تصمیم بعدی خود خاط گرفته.
ښاغلی مل زیاتوي چې کمیسون د هغه 1,00,000 پاړه چې ځینې انتخاباتي ټیمونه پرې اعتراض لري وروستۍ پرېکړه کړې، او که چیرې کوم انتخاباتي ټیم یې په اړه شک لري نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته دې په دې اړه رسمي شکایت وسپاري څو په اړه یې وروستۍ پرېکړه وسي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تیرې میزان میاشتې په 6 وسول چې کمیسون یې د رایو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه 2 نیټې نقص کړې. اوس به ولیدل سي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بورډ په دې اړه څه پرېکړه کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس وایي چې دوی به په اوو ولایتونو کې که د رایو د بیا شمېرنو په مسله کې دوی ونتوانېږي نو د پایلو د اعلان لپاره به د کمیسون بورډ ته خپل عملیاتي پلان وسپاري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره باید د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دوی په کابل کې د اشرف غني په رهبرۍ د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم په ملاتړ د یوې غونډې په ترڅ کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه که کمیسون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان توان نه لري حکومت د لاس په کار شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي کمیسون د دې توان لري چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د قانون پر بنسټ اعلان کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د ولسمشرۍ انتخاباتو څخه شاوخوا 2 میاشتې اوړي خو پایلې لا هم نه دي اعلان شوې. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړو د محمد اشرف غني په رهبرۍ د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم په ملاتړ په یوې غونډه کې د یک شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون وغوښتل چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. د ولسي جرګې غړی محمد اقبال صافی:
موږ له دواړو کمیسیونونو څخه هیله کوو چې ژر تر ژره د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که کمیسیون د دې توان نه لري نو موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
د ښاغلي اقبال په خبره د کمیسیون د لومړنیو پایلو اعلان باید ټولو نوماندانو ته د منلو وړ وي. د مشرانو جرګې دوه مرستیال محمد آصف صدیقي بیا وویل د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو ځنډ د ملي پروسو تر څنګ د خلکو پر کاروبار هم منفي اغېز کړی چې باید ژر تر ژره اعلان شي.
زمانه کې ما
د انتخاباتو د لومړنیو پایلو نه اعلان د سولې په پروسه هم که د ولسمشرۍ لومړنۍ پایلې ژر اعلان نشي موږ د سولې په برخه کې رغنده ګامونه نشو پورته کولی.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د رایو د بیا شمېرنې د بهیر تر بشپړېدو وروسته اعلان کړي. کمیسون د عقرب میاشتې په 13 نېټه په ټول هیواد کې د 8,226 محلونو د رایو د بیا شمېرنې بهیر پیل کړ. خو دا کار د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو له غبرګون سره مخ شو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې لا هم په 2 ولایتونو کې دغه بهیر نه دی پیل شوی، او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې هم د معترضینو لخوا وتړل شوې. د دې کمیسون وین زبی الله ساده د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 26 ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. ښاغلی ساده دوی کمیسون به د قانون او طرز العملونو پر بنسټ لومړنۍ پایلې هم ډیر ژر اعلان کړي.
کمیسون د خشته نافذه قوانینو طرز العملونو لوایح پر اساس باندې مخته دي. کمیسیون د دې توانایی لري چې دا پروسه مدیریت کړي او دا د میزان پر شپږمه ټول ملت ته
فیسبوک هم رسولیده. لډی روحت سره حکومت حاضر نشو چې په دې اړه آزادی رادیو سره خبري وکړي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
سموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. درنو اوریدونکو، په دې راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ژر تر ژره اعلان غوښتنه کوي. خو پوښتنه دا ده چې د انتخاب د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمېرنې روان بهیر ولې دومره جنجالي شوی؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د یو شمېر معترضو کاندیدانو ټیمونو دریځونه دغه پروسه لنجبنه کړې ده. ښاغلی رشید وایي د ده په باور له یوې خوا کمیسون نه دی توانېدلی چې د معترضو کاندیدانو ټیمونو قناعت حاصل کړي، او دغه راز د معترضو کاندیدانو ټیمونه هم داسې فرمایشات لري چې کمیسون یې نشي عملي کولی. ښاغلی رشید له نوریاس نوري سره د مرکې په پیل کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د انتخاباتو د یو څارونکي په توګه د دې تمه کوي چې دغه راولاړ شوی جنجال به په نږدې راتلونکي کې حل شي، په ځواب کې وویل:
تر کوم ځای پورې چې موږ د وضعیت مطالعه کوو، یعنی به څه قراین چې دغه مسله ژر تر ژره د کمیسیون او د معترضو نوماندانو او د غړي پرځان تر منځ حل فصل شي نه لیدل کېږي. او له دې امله موږ هم خوشحاله یو چې ولې ولایتونو کې د تفتیش او د دښمنۍ برخې کې هر پله شوې او دفتر تللې پاتې دي، او داسې ښکارېږي چې معترضین خپل موقف باندې کلک ټینګار کوي چې تر څو چې دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به چې په دغو ولایتونو کې دفترونه پرانیستل شي او دغه د دښمنۍ مرحله بشپړه شي، او کمیسیون هم تر اوسه پورې عملي لاره چاره نه ده غوره کړې چې دغه حاجت.
رشید صاحب، ستاسو په نظر اصلي ستونزه چیرې ده؟ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولای چې معترضو کاندیدانو ته قناعت ورکړي او هغوی په دې پروسه کې شامل کړي، او که معترض کاندیدان نه غواړي چې له سره دغو ولایتونو کې چې تاسو یادونه وکړه د رایو د بیا شمیرلو بهیر او تفتیش ترسره شي؟
ستونزه تقریبا د کمیسیون په توضیحاتو کې ده. دوی هغه معلومات له پیل نه په ښه توګه مطرح نه کړل. کله د قرنطین موضوع مطرح شو، کله د بېرته د غیر اعتبار کول موضوع مطرح شو، تر هغه پورې هغه نوماندان چې ډېر حساس وو د مسلې په اړه باندې هغوی په داسې یو موقف کې واقع کړل چې د کمیسیون په کړنو باندې نسبتا بدبینه شي. او دوم قدم کې دا ده چې ځینې نوماندان ټکټونه هم خپل هغه فرمایشات لري چې کمیسیون د هغو په منځ کې نه شي کولای چې داسې یو لاره غوره کړي چې دوی ته توان ورکړي تر څو ټول طرفونه قانع کړي. نو جزئیات د مسلې شریکېږي نه، کومې غونډې چې د کمیسیون او د ټکټونو تر منځ نیول شوي دي په هغو کې ناظر نهادونه او داسې مطبوعات نشته چې حداقل موږ د دوی هغه ستونزې نیمګړتیا پیدا کړو چې څوک ستونزې لري او څوک غوښتنې ډېرې دي. نو د حل لارې دغه اوس وخت کې فکر کوم دا ده چې کمیسیون یو پرانستې غونډه وګوري د همدغه ټکټونو په منځ کې، هغه تخنیکي مواد چې دوی په منځ کې د بحث وړ دي هغه د ناظرینو په حضور کې چې بی پلوی دي مطرح شي، تر څو موږ پوه شو چې څومره دغه غوښتنې د قانون مطابق دي او څومره کمیسیون د قانون مطابق کولی شو چې یو روښانه تصویر خلکو ته وړاندې کړي چې ستونزه په چیرته ده او څو ګرام دي.
د انتخاباتو له جنجالي کېدو سره نن د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وویل چې هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د انتخاباتو په تړاو تاوتریخوالي ته مخه کړي. آیا انتخابات دومره لنجمن شوي دي چې د دې ویره شته چې دا په یو تاوتریخوالي بدل شي؟ دغه اعتراضونه چې نن دوام لري،
ویرم دا ده چې خدای نه خواسته داسې نیسي چې دغه فضا کرا کرا له اوسني حالت نه ووځي او په یو دو مرحله کې چې هغه یو څه ستونزمن حالت وي په هیڅ واقع نه شي. نو اندېښنه شته په خلکو کې، هیله مند چې موږ هغسې وضعیت ونه رسېږو. هم د ټکټونو مسؤولین هم کمیسیون په ډېر شفاف ډول باندې دغه مسایل سره مطرح کړي، هغه مسایل چې د روښانتیا او د وضاحت لپاره اړ دي دغه په اړه باندې کار وشي، او باقي کمیسیون ته اجازه ورکړل شي چې د خپل دفترونه پرانیزي او خپل کارونه بشپړ کړي تر څو لومړنی پیل د اعلان لپاره زمینه مساعده شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره مرکه کوله.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان پوخانه ولسمشر حامد کرزی وای د ولسمشر محمد اشرف غنی د مخالفت لامل د پیکینګ په ناسته کې ګډون کوي. د افغانستان دغه پوخانه ولسمشر نن له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې اوس په هیواد کې د سولې لپاره شرایط برابر شوي او باید ورنه استفاده وشي، خو د افغانستان جمهوریت ریاست وای له هیواد بهر یوازې دولت د خلکو استازیتوب کولای شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی د سولې په اړه د چین په ناسته کې د ګډون په اړه د وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی له مخالفت نه پرده پورته کړه. ښاغلی کرزی وای نیت یې درلود چې د چین په مرکز پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه په ناسته کې چې ویل کېږي څو ورځې وروسته جوړېږي ګډون وکړي، خو ښاغلی غنی ترې وغوښتل چې په دغه ناسته کې ګډون ونه کړي. ښاغلی کرزی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل:
زما نوم زولار صاحب، خو ښاغلی اشرف غنی بیا د جسر مخالفت کړی او ما ته حواله وکړي د مورونو په لاس چې ته په دې کې مس. نو بیا ما ورته وویل چې څه دی او چې زما ضرورت هلته نشته، زما نظم خپل نوم یې د جسر لرې کړي. بیا ما وروسته وکتله چې د ځینې نورو مشرانو مخالفت یې هم کاوه، خو د نورو پر موجودیت مې پولیس کې ټینګار وکړ.
د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی وایي اوس امریکا او طالبان غواړي چې افغانستان ته سوله راشي. د ده په خبره افغان حکومت باید د دې پروسې پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. خاغلی کرزی د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ روسته سرګندونې چې ویلی وو ل طالبانو سره د یوې نوې هوکړې پر سر خبرې روانې دي د سولې په برخه کې مهم ګام یاد کړ. د ده په خبره د امریکا طالبانو او افغان حکومت لخوا د تاوتریخوالي راکمېدل د سولې پر خبرو مستقیمه اغیزه لري خو ټینګار کوي چې افغان حکومت دې د اوربند په بهانه د سولې مخالفت نه کوي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا د حامد کرزي د خبرو په غبرګون کې وایي چې د ښاغلي کرزي کارونه د هغه د حکومت په وخت کې تر سوال لاندې وو او نوموړي د سولې په برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لرله. اغلی صدیقی وای د حامد کرزی خبره د سولې لپاره د افغان حکومت د کړنو خلاف دی.
ما تعهد جدی بر صلح داریم، ما مانع نیستیم.
من سولې ته په جدي توګه ژمن یو، پر وړاندې خنډ نه یو. من د سولې لپاره د اسانتیا او برابرون کیو په کله کې را دي سره په دې برخه کې کار کوو. هیڅ څوک حق نه لري چې د تلپات سولې لپاره د افغان حکومت هڅه تر پختنه لاندې راولي. د خاغلی کرزی د خبره بی ځای دی او د هغه څه پر خلاف دی چې موږ یې تر سره کوو.
برعکس آن چې است که ما انجام میدیم.
خاغلی صدیقی د چین په ناسته کې د حامد کرزی د ګډون په اړه د محمد اشرف غنی د مخالفت په تړاو وایي ل قانون سره سم له هواده بهر د خلکو استازي دولت دی نه سیاسي سیری. په چین کې د افغانانو د ناسته کرنې ټچې د طالبانو استازو ورته هم تیاری نیولې روخانه نه ده، خو ویل کیږي چې دغه ناسته به راتلونکو ورځو کې جوړه شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
ل آزادی رادیو نه د شپږو بجو پښتو خبری مجله اوري. په ننګرهار کې یو شمیر خبریالان وایي چې د څېړنیزو ریپورټونو د چمتو کولو پر مهال ورته د دې ولایت د یو شمیر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. دوی له ولایتي ادارې نه غواړي چې دغه ستونزې هواره کړي. بلخوا د ولایتي ادارې چارواکي وایي چې هر اداره په دې مکلفه ده چې ولسته حساب ورکړي. په دې اړه تفصیل د زموږ د همکار باز محمد عابد په ریپورټ کې.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې معلوماتو ته لاسرسی د هر افغان حق دی. خو د ننګرهار خبریالان وایي کله چې دوی د څېړنیزو رپورټونو په چمتووالي کار کوي نو په ننګرهار کې ورته د یو شمیر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. په ختیځ کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال او د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي
ځنی رئیسان ښه معلومات ورکوي، مګر ډیر رئیسان نه مرکې ته حاضرېږي نه د خپلو کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. موږ له حکومت غوښتنه دا ده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولس ته په خیر دي، موږ ته باید په وخت باندې معلومات راکړي تر څو د ولس او د حکومت ترمنځ دغه وسنۍ کومې فاصلې چې دي دا خبریالان یا مطبوعات له منځه یوسي.
ایوب پرهد چې د یو رسنیز پروډکشن سره د څېړنیزو رپورټونو په برخه کې کار کوي، د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې پلو اړوندو دارو ته ہدایت وکړي چې غیر محرم معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
اطلاعات ته لاسرسی له پخوا ښه شوی، خو بیا هم ډېرې ستونزې شته دی، په ډېرو برخو کې شته دی چې حکومت یا ولایتي اداره باید دغې ټکي ته پاملرنه وکړي. ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي، هغه د ملي منافعو په ضد نه دي، هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ننګرهار والی شاه محمود مخیل هم مني چې د یو شمیر ادارو مسؤلین خبریالانو ته معلومات نه ورکوي، خو ژمنه کوي چې دې ستونزې ته یې د پای ټکی کېږدي.
دا مشکل موږ سم لرو او کوشش وکړو چې رئیسان هم میش کې او ځلې باید مطبوعات هر اداره راوړي خپل معلومات وسره شریک.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې هر دولتي او نا دولتي اداره او اته د ولسوالیو په کچه شوراګانې چې په ولسی کچه ټولګټي پروژې پلي کوي او ولس ته د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي، که پر وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون ته په لیکلې بڼه شکایت وکړي، کمیسون به یې مسؤلین د څېړنو په نتیجه کې څارنوالۍ ته ور وپیژني.
زموږ غلا ازادي راډیو ناوړه له ننګرهار ورزو بلخ ته د بلخ ولایتي شورا د مزار جوزجان ترمن د څباندې سلو کیلومترو غزیدلې نلی کې د لیلام پاړه اندښنه خیو پاړه وضاحت غواړي. خو د قانون وزارت وایي چې دا نلی کې د مالی وزارت لخوا د اقتصادي شورا له فیصلې وروسته په یو داخلي شرکت پلورل شوی. موجب حبیب زی پر راپور لري.
د بلخ ولایتي شورا د مزار جوزجان ترمنځ د ګاز د غزیدلې څه باندې سل کیلومتره پایپ لاین د خرڅېدو د څرنګوالي او له پیرودونکو کمپنۍ سره د هوکړلیک د جزئیاتو په اړه د مالی وزارت څخه وضاحت غواړي. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخی لاله وایي چې د مزار جوزجان ترمنځ غزیدلې دغه نلیکه چې څه باندې سل کیلومتره ده، د بلخ او جوزجان د محلي ادارو او ولایتي شوراګانو له اطلاع پرته د مالی او قانون وزارتونو لخوا د وسپنې د زو پر یوه داخلي کمپنۍ د زړې وسپنې په بیه پلور دا پایپ لاین چې ملي سرمایه ده ټولو خلکو ته متعارف کیږي تخریب شوی نه دی، دوی لیلام کړی، حتی موږ یې هم په جریان کې نه یو پرېښودلی. نه پوهیږو چې دا ولسمشر دا کار کړی که د مالیه وزارت لخوا خرڅ شوی، خو د پایپ لاین په اړه د بلخ او جوزجان خلک مطالعه نه دي. د ګاز دا نلیکه یا پایپ لاین په 1901 او 1908 میلادي کلونو کې پخوانی شوروي ته د بې سلفر او ګازو د لیږد لپاره کارول کېده چې په 1950 کال کې پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له افغانستان څخه شوروي ته له دې نلیکې د ګاز انتقال بند کړ. په 1990 میلادي کال کې د ملا محمد عمر د حکمروایي په وخت کې هم طالبانو د ګاز له دغه پایپ لاین څخه له شبرخان ښار څخه بلخ ولایت ته د څلورو کلونو لپاره ګاز انتقال کړ. په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم له نړېدو وروسته د موقت حکومت د رامنځته کېدو پر مهال له دغه پایپ لاین څخه ګټه اخیستنه په ټپه ودرېده او څه باندې 19 کاله کېږي چې لا یاد نلیکې هیڅ ډول استفاده نه ده شوې. اوس مهال د کانونو وزارت وایي چې د بلخ جوزجان ترمنځ د ګازو غزیدلی دا پایپ لاین د کابینې د اقتصادي شورا د پریکړې پر اساس د مالیه وزارت لخوا د وسپنې د زو پر یوه خصوصي شرکت پلورل شوی دی. د دغه وزارت وایاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل دا پایپ لاین اعلان شو فعلاً یو خصوصي شرکت ته ورکړل شوی چې د وسپنې تولید په برخه کې ترې کار اخلي. دا پخوانی پایپ لاین دی او د اقتصادي شورا د پریکړې په مطابق خرڅ شوی. د بلخ د والی دفتر د ګاز د دغه سل کیلومتره نلیکې د خرڅتاوي په اړه بې خبري ښایي. په شمازون کې د افغان ګاز اداره هم نه غواړي په دې تړاو معلومات رسنیز شي، سره له دې چې د قانون وزارت وایي چې د بلخ جوزجان ترمنځ غځېدلی پایپ لاین د مالیه وزارت لخوا خرڅ شوی، خو د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدي د یادې نلیکې د خرڅتاوي د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د بلخ جوزجان د ګاز نلیکه چې یو وخت د ملي عوایدو لویه سرچینه بلل کېده، اوس یې پرې شوې ټوټه د زړو وسپنو په بیه د فرعي لارو څخه په لویو ګاډو کې د بلخ او جوزجان څخه کابل ته لیږدول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو لستر شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشانو اکاونټونه بند کړي. دا غوښتنه د ایران د حکومت د حق اقدام په خبرګون کې شوې چې په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال انټرنیټ بند کړي. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکې کې چې د بهرنیو چارو وزارت په رسمي ټویټر باندې خبره شوې ده، د ایران رژیم خورا دوه مخه بللې دی. د همدارز ویلي د ایران رژیم په داسې حال کې انټرنیټ قطع کوي چې په خپل له دغو ټولو ټولنیزو شبکو کار اخستلو ته دوام ورکوي. نوموړي د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دې هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي، د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني د اکاونټونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د ایران حکومت تیرونی په ټول هیواد کې د اعتراضونو د راپورته کېدو وروسته انټرنیټ بند کړی دی، خو ځینو څارونکو ډلو ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې انټرنیټي اړیکې بیرته زیاتې شوې دي. ایراني چارواکي ادعا کوي چې دا اعتراضونه اوس راکم شوي، خو تر اوسه داسې څه نه دي خبره شوي چې دا ادعا تایید کړي. اعتراضونو وروسته لاغه راپورته او سلو شهرونو ته خبره شول چې د ایران حکومت د نومبر پر 15 د تیلو د بیې د لوړېدو اعلان وکړ. آیت الله علي خامنئي د دې مظاهرو پر وړاندې په خپل لومړي غبرګون کې وویل چې د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې ترسره کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ. ایران خپل بهرنی دشمنان لکه د امریکا متحده ایالات، سعودي عربستان او اسرائیل تورنوي چې د ایران د دې عامت او تریخوالي په لا ډېرېدو کې لاس لري. د ایران حکومت وایي 15 کسان په دغو اعتراضونو کې وژل شوي دي، خو د بشري حقونو ډلې لکه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د وژل شویو کسانو شمیر تر سلو ډېر یادوي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلي چې د ایران رژیم د دې لپاره انټرنیټ بند کړی چې هڅه وکړي د وژل سویو شمیر او پټول هیواد کې پر زرګونو اعتراض کوونکو راغلي تراژیدي پټو ساتي. فرانس پریس خبري ایجنس ویلي فیسبوک، انستاګرام او ټویټر تر اوسه د امریکایي چارواکو د وروستي غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. امریکا د نومبر پر 28مه د ایران د مخابراتو پر وزیر محمد جواد آذری جوهری د دې لپاره بندیز ولګوي چې د دوی په خبره د انټرنیټ په سانسورولو کې رول درلود.
زموږ غږ لا ځدی رادیو نوري درنو دوستانو د نیم ساعت په